جمعی او نه پورز
دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې وړمبې نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبري سات کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. وړمبې د منور شانه د دې وخت خبرونه وو.
اول د خبرنو سرټکی. پاکستان وای لنن نه بعد تورخم د لاري واځه هغه افغانانو ته د داخلو اجازه ورکوي چې سفارتي اسناد او ویزه لري. افغان چارواکي وای په کندوز ولایت کې د وسلوالو لخوا د تختول شو کسانو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي. او د یو نړیوال تنظیم د ریپورت مطابق په تیر یو هفته کې سبان د زر تن غیر قانوني کډوال په سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړ شوی دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي لنن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکوي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل تیر ماخام اف سی زواک په تورخم کې په لوډ سپیکرو اعلانونه کړي چې د مئی په 1.3 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا ورکړل شوی اخیری مداخلت مشوي او اوس به واضح حق وو افغان وګړو ته په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیشن غړی آریان یون پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کلکیشن شي.
دوی همیشه غوښتل په افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخواته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپل خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
یاد دی وی چې د تورخم لارې په 13 میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غلطه د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لنجا د سوروز لپاره بند شوې و. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای چې په راتلونکي میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د اسلام آباد سفر کوي. 13 ورځ په کابل کې د پاکستانی خبريالانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت نوموړي ویل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ورته سوره وړاندې د بلنه ورکړل شوې و چې د ورته مثبت جواب ویلې. د مشال ریډیو خبريال چې په دغه ډله کې شامل ده وای حامد کرزی د افغانستان او هند ترمنځ د تعلقاتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویل افغانستان کله هم د پاکستان د نور هیوادونو سره په تعلقاتو نیوکه نه کوي ځکه چې هر خپلواک هیواد د بل هیواد سره په تعلقاتو کې آزاد وي. البته افغانستان تل دا یقیني کړي چې خپل خاورې به د بل هیواد خلاف استعمالې دلته نه پرېږدي. حامد کرزی په دغه مقضیات کړه چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هر کله کوي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وای په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب اپریشن ترسره شو. شپږ شپېته کلن نواز شریف په 13 کلونو کې دوه واره د زړه لوی عملیات وکړل. د نوموړي لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې دا وروستي عملیات په کامیابۍ سره سرته ورسېدل او حالت یې اوس ښه دی. تمه کیږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خواوشه یوه هفته ایسار وي او چې د سفر جوګه شي نو ډاکټران به ورته خپل وطن ته د ستنېدلو اجازه ورکړي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکی ریپورت کې راغلی چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل دي چېرته چې خلک په زور د نوي ترس په غلامۍ مجبوره کول کیږي. د دې ریپورت تر مخه په پاکستان کې د مرزي نه بغیر په زور ودونه او د کم عمر جنکو ودونه داسې مسله ده چې دا هیواد د خپل آبادی په تناسب د نوي دور د غلامۍ په اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل وي. دا راځي ریپورت لیکي چې په ازبکستان کې د مالوچو یا پومبې په فصل سمبالولو کې د خلکو نه په زور کار اخیستل کیږي چې لوجې دغه هیواد د جدید غلامۍ په لیست کې په دویم نمبر بدترین هیواد ګرځول شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو اتو کسانو د مندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له ګاډي کوچ کړلو وې تختول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون مشال لیډیو ته وویل
خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې راخوشي شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم راخوشي شي.
وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د امنیتي ځواکونو شپږشتنه یې چې د عامو خلکو جامې یې اغوستې وې بیولې دي. صدیق صدیقی دغه ادعا بې بنیاده بللې او طالبان یې د عامو خلکو په وجلو تورن کړي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي په تیر یو هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. د دې نړیوال تنظیم بیان پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو د زیانونو شمیر له دې وجې زیات شوی چې په لیبیا کې سمګلران د لرګي په لویو بیړیو کې زیات شمیر خلک سوروي او یورپ ته یې د رسولو هڅه کوي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو سانګې UNHCR ویلي وو چې سکال سباندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړ شول. او بل خبر دا چې یوکرین وړاندیز کړی چې د امریکا سره په ګډه د هغه امریکایي پوځي سیارې لپاره راکټ انجن جوړ کړي کوم چې دا مهال روسي انجن استعمالیږي. د یوکرین د خلایي ادارې مشر لوبومیر سبادوش پرون وویل چې 13 میاشتې د امریکا د سفر په وخت دغه وړاندیز کړی دی. نو موړي زیاته کړه چې دا ډېر یو پیچلی کار دی خو د امریکا سره په ګډو هڅو کې به پکې کامیاب شي. سبادوش وویل امریکا هم په دې لړ کې خوخي سرګنده کړې ده. د امریکا کانګرس په 2014 کال کې خپل پوسټ ته هدایت جاری کړی وو چې دغه روسی انجن د متبادل جوړولو لپاره کار وکړي. سبادوش همدار از ویل چې د سلسله کې به نور خبرې ترې د یوکرين سرخار کیف کې کیږي او د دې منسوبې مکمل کولو لپاره به وخت ټاکل کیږي. دا وتر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 114 روپۍ 70 پیسې او 111 روپۍ یو پاوند 155 روپۍ 80 پیسې او 225 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو څلوېښت او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات یو څلوېښت او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موري د زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موري. پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د تورخم په پوله بیل ویزي نشي تیرېدل. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي آریان یون وایي
دوی همیشه غوښتل چې په افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي ترڅو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني.
د بایزو قبیله خلک وایي د پسمه کې سکولونه نشته نو مجبور دي چې خارونو ته کډه وکړي.
یو سټیج دی کله چې ستینه دا خبره واوري نو به تعلیم نه کیږي، بس موږ د مجبورۍ نه په خبره یا په ځینو سټل علاقو کې پراته یو.
په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو استاد وایي د خپل آئینی حقوقونو نه به برخې دي.
زمونږه خو چې کم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نشو نو انسان به څه آزاد شي کنه؟ بلډینګز باندې اوسه پورې قبضه ده.
او د سترګو د نظر نه به برخې د یو شاعر شعرونه درته هم وړاندې کوم.
د زړه په ویرانه کې مې جوړ شور نشي جانانا، نور ستاد محبت را پورې ور نشي جانانا.
تر پای د مشال ریډیو سره اوس راځم ګډم به موضوع ته د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړو ته د سفری اسناد په لړ کې ورکړې شوې نیټه ختم شوې ده او د نن سهار نه افغان وګړي چې سفری اسناد یعنی پاسپورت او ویزا نه لري نشي کولای چې د تورخم له لارې پاکستان ته داخل شي. دوی وایي یوازې اسناد لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ده. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون اوډومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکر باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په 1 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړای شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس یوازی هاو افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی و چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځنې کسان د پولي هغې غاړې ته رئیسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په 10 نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولي دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رئیسار وو او ناروغ خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوز مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه خلاص کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواو شاشل زره کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تورخم د پولی پاړه باندې نوی قانون په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر 8 سفر وکړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل له کابل زموږ همکار پر
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرخنه د تیریدل لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په خبرګون د افغانستان دولسي جرګې شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د میتر روسي نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدل نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني. دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل دی ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12 نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمن لاسلیک شو او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمن د پولې په توګه په نښه کړه. پولیس جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده ځکه 100 کاله یې پوره شوې دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ
ډیورند کرخې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي. افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورند د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
د عوامي نیشنل ګوند سند څنګه مشر سینیټر شاهی سید وی دی په کراچي خار کې د عملیات نو رستو د امنیت وځ خښوې دا دوی خپل حل ځلې یو ځل بیا پیل کړی دی. نوموړي مشال لیډو سره د خبرو په وخت باندې زیاته کړې ده چې دوی د ګوند صوبایي دفتر باچا خان مرکز هم پرانست دي. په دغه اړه باندې محمد عمران نور حال راکړي.
د کراچي باچا خان مرکز کې د ګوند د ماسلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې شاهی سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو وارې بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی، او زمونږ یو عین دی. زهره داغه مته به زمونږ وډونه دي، زمونږ جلې ده، زمونږ شوبه ده، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کوي چې ختم کړی دي یا کم کړی دي، لیکن نه، موږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند سیټ دی صحیح دی، اوس موږ به ځان مرکز هم کولاو کړی دی، دلته راځو خو ناستم کوو.
سینیټر شاهی سید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته چې لوی وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خوره کړې وه.
دا خلک چې موږ راغلي کوم دهشتګرۍ لري پښتنو یاد نه لري، اوس هر پښتون طالب نه لري او هر پښتون دهشتګرد نه لري، لیکن چونکې دا هغه سیستم نه جوړ شوی چې موږ خلک بدنام.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې عمومي سکرتر یونس بنیری ویل چې پښتون ځوان اوس باید د 20مې صدې تقاضي وپیژني، د ساينس او ټکنالوژي د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي. د ذکر ده چې خار کې د امنیت خرابې وزیله کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپل سیاسي حلې ځلې محدوده کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې 100 کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور په یو ځای هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو د حقونو په حواله باندې غونډه وشوه چې پکې د سیکانو، هندوانو، عیسایانو د استازو سره سره د بشري حقونو دفاع کوونکو هم برخه واخیسته. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار خالد خان پر راپور کې و.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسه دغه دستوره جوړه کړې و چې د پیښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استادو نه علاوه ګڼ شمیر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پیښور د سیکرور ولای یو مشر رادیش سنگ ټونی اویل چې د دوی مشران د کلونو راسي په خیبر پښتونخوا او قبالی سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق ته.
زمونږه خو چې کم عبادت گاہ دی اوسه پورې آزاد نشو، نو انسان به څه آزاد شي کنه؟ بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده، اور زمونږه چې کم ایجوکیشن لگا دے هغه باندې اوسه پورې قبضه ده، هغه کې مونږ لا کوټا سیستم خود ده. کوټا سیستم څه مطلب ده؟ مونږه د پاکستان شهریو.
دغه شان د هندو ورولې مشر هارون سردیال اول په کار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندګي ورکړي شي کوم کې چې د هیواد لپاره تګلار جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
ہر اغا ادارہ چې اغا پالیسی ساز اغا مائنارٹی کمیونٹی د پارا سہلی زلی کئی لگیا دے سب پلاننگ یا ریفارم کئی لگیا دے اغا کا فاٹا کے دے او کا نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کے پاغا زے کے ٹرو ریپرزنٹیشن آف نان مسلم پاکستانی اغا انشور کور پکا دے
په دغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن، رواداری او برداشت سبق ورکوي.
کو په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي، نکاح د فارم په حواله سره دي، یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او د حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه ده چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د باده په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په ډان رسپانډ کې لیکوالې ریما عمر یو مقاله لیکلې ده. د دې مقالې سرحد دی چې په پاکستان کې بعد د بشري حقوقو د دفاع کوونکو دفاع څوک کوي. د دغه مقاله مهم ټکی په دې راپور کې ریما عمر لیکي. تیره اونۍ په پیښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي علي شاه ووژل شو. د دین وړاندې په کراچۍ کې د بشري حقونو یو بل دفاع کوونکي هورم زکی هم د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. سره د دې چې د بشري حقونو په دفاع کوونکو بریدونه روان دي، بیا هم د پاکستان حکومت داوی کار او زیار نه مني. دا ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو د دفاع کوونکو په اړه په اعلامیه کې دا خبره منل شوې ده چې هر هغه څوک چې د بشري حقوقو د ودې او خوندي کولو لپاره کار کوي باید د بشري حقوقو د دفاع کوونکو په نوم وپیژندل شي. ریما عمر وړاندې لیکي د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د حکومت پالیسۍ نړیوال سازمانونه د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه شان د انټرنیټ په وسیله د جرمونو د مخنیوي په اړه د حکومت مجوزه قانون خلک د بیان او اظهار د حقونو نه بي برخې کوي. دغه شان د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم پاکستان د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه د قراردادونو مخالفت کړی دی. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د دړکو او مرګ د ګواښونو سره مخ دي او بریدونه پرې هم کیږي. د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې د راپور تر مخه د کال 2013 نه را پدې خو تر اوسه 15 خبریالان وجل شوې دي. ریما عمر په پای کې لیکي باید د بشري حقوقو د دفاع کوونکو د کار اهمیت اومنل شي. دوی مدا چې حکومت د مدني ټولنې په مشوره داسې قانون جوړ او عملی کړي چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه سره سم وي، او درې مدا چې د بشري حقوقو قومي کمیشن د مدني ټولنې سره په شریکه د بشري حقوقو د دفاع یو ستراتیژي هم جوړ کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوس ورزو د مومندو بایزو سیمې ته د چاتن چې زیاتره خلک په خبر چرسدی او نور سیمو ته پکړه شوې دي. دی وایي چې د دې خپل کورونه چې دی هغه په دغه روانه جګړه کې وران شوې دي، یوه ته نقصان رسیدلې دي، او بل په سیمه کې تعلیمي ادارې یا خړنګې دي او یا پکې زده کړې نه ورکول کیږي. په دغه وجه دوی نور سیمو ته تللي دي. شنواز ترکزی نور معلومات را.
د محمود ایجنسی د بایزو د سیمې زیات ولس په خور 400 او نور سیمو کې میشت دي. دغه ولس وای په سیمه کې سکولونه رنګېدل دي او چې کوم سکولونه روغ دي استادان پکې حاضر نه لګوي. حاجی زیارت ګل اتمر خیل وای
دا نه مخکې موږ تر کې نه سکول او نه تعلیم او لاندې خلک راځي ټول بچي په دا وخت خپل بچي په نه هم لسم کې په کوونه وای برخو موږ نه کورونه تا او چې کوم بیا هم د سلو هم دې څنګه په پوری په کوونه دي. هغه لا ماستر بل مزدور نیولې دي، مولای ولا مزدور نیولې دي، وغالب دي په کې نور په دې تم نشتا.
بیا مې د ملک نادر منان کو داخل سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې ډیر واري حکومتي تعلیمي ادارې ته ویلي هم دي چې سکولونه او سړکونه دي ورته بیا ودان کړي.
مېن خبره مې دا چې تعلیمي سره دا هغه د نش برابر دا تعلیم مسله دا چې د دې خپل وخت دی یو سټیج دی کې دې شته نه خبره واوري نو به تعلیم نه کیږي. بس موږ د مجبورۍ نه په خبره یا
د شاندارې ملک سنوبر خان بایزي وویل چې د هغوی ماشومان که په وطن دي نو تر د پنځم جومات پورې د لرو پرتو سکولونو نه سبق ووایي، بیا لوی سکولونه نشته نو پېښور ته یې رالېږي.
پنځلس کلي یو قوم دی، نو بیا څنګه به دا خلک لاړ شي واپس او هغه به بېرته بحال شي؟ دا کوم نقصان چې زموږ وطن ته رسېږي نو دا په دغه وجه باندې رسېږي چې تعلیم نشته دی.
خو ملک سلطان بایزي وویل چې کله ولس کلو ته راستانه شول نو حکومت به سکولونه جوړ کړي. په کار ده چې دغه خلک کورونو ته راشي نو حکومتي ادارې به هم سیمه کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
کوم علاقه کې چې خلک نشته دي هغې کې سکول هم وران دی او هلته چې جوکیشن والا لاړ شي تپوس وکړي نو چاله کار وکړي؟ څوک خو نشته دي که نه، د خلک به کې هغه جوړ دي.
بلخوا د تعلیمي محکمې محمد ایجنسۍ چارواکي وایي چې ړنګېدلو سکولونه لا هم اوران پراته دي او په خوایزو او بایزو کې د هغې سکولونو ضرورت هم شته دی، او زیاتوي چې دغه رپورټ یې د فاټا سیکرټریټ تعلیمي محکمې سره شریک کړی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چې خو
ډېر سخت روانې تیره یو هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوس کیسه کوو د چرسدې سردریاب د شپکلن اسماعیل چې په کال 2014 کې د خپل مور پلار نه بېدرکه شوی دی. اوس اوسه په فیسبوک باندې یو تصویر خپور شوی دی چې د هند په راجستان کې په یو پولیس سټیشن کې خودل شوی دی. د دې د مور پلار سره زموږ همکار شبیر جان خبرې کړې دي او دغه راپور را لګیدل.
خوشا دو کال وړاندې دا چارسدې صدریاب بې درکه شوی شپږ کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علي وایي چې 2010 سیلاب کې کور ړنګ شوی و، نو زیاتره وخت د کرایه کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دغه ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کور نه کډالو، بیا چې پیره مې نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړې، خو اعلان نه مې وکړو په جوماتونو کې، خو ماشوم پیدا نه شو. سالم په صدریاب کې کښتۍ پرېښو، جنګیري پورې ما کښتۍ وګرځو، دې مرستو نو بیا مې وبو کې کښتۍ پرېښو. کله مول وینم دا ماشوم بو سپورو شت کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی مټی دا سو پکې روته دي دل لام بوزون پکې می پخپل لام بو والي دا پدې سره دا په کې پکې یان په ارش کې وګړې دم په هر حال ماشوم پکې پیدا نشو ته جنګیږي پورې بیا
دا چې سور زوړان دي د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چې ورته لیکلو چې د هند راجستان صبح کې د دوی ماشوم په تاڼه کې موجود دی.
جی دا وی په فیسبوک باندې ورته نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولیده نو بس زما زړه کې دغه شوما ولیکه دا خو زما بچی دی، دا اسماعیل دی او دا زما زوی دی. ما هغه تصویر د هغې نه راسن کړو د چاپه لاس باندې او هغه ما تڼې ته یوړو. تڼې ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو، هغوی ما ته دا خو تا له ولیږه مونږ سه د دې پروګرام کوو. هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تڼې والا، داسې یادېږي چې دا زړه مې پسې وچوړو په هر حالاتو پسې مې وچوړو، خو تصویر به سر لامې لیدلی نه دی سوا دې تصویر نه.
بلخوا دغه ماشوم درک لګولو کې هلې ځلې کوونکي هم دغه کوټ ترنو مقامي خبريال او سماجي کارکون محبوب علي مشال لیډو ته وایي
چې کله دا خبر موږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړی شو، او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسي کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړو، دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دینو د هغه په تر باندې خبر راغی مخې ته ټلویزیون والا ټلیفون وکړل، د پاکستان خارجه پالیسي نه پکې ټلیفون شو. دا ماشوم چې هر ځای کې وینم موږ به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو.
د اسماعیل مور فرزانه وایي چې د ماشوم د بيدرکې دور ته سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی راواپس کړي.
چې بار دا غم زول ته ګورم په ماتيري کې چې زه بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نه زمار اسماعیل جان پکې نه غم په ماتيريږي چې چان یو الوا د فاکیا یو سارو نه او بچي پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زوی را لمه تر والکی.
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دوه کال راسي ډېر درونه ورپسې وکتل.
دا دوه کاله مونږ لکه لیونو منډي ووهلې تر د پړانګره پورې تر د افتخار جګړه ځای پورې لاړم. سپین جومات پورې سپین جومات نشا ته اخوا ته یو ځای هغې پسې څو پیرې لاړم. دې ټیشن کورونو کې یو ځای د دولت پورې ته د څو پیرې لاړم. دا ټول ملکونه پسې ما وکتل. خدای د دې لور مېړو نه شوي خدای دې سر رګو نشلېږي دې ته اډه ټیک نه شي نو بس دغه مې سودی او دغه مې فکر چې
دا یادونه وړ ده چې د دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کاله وړاندې هم مقامي د چارسدې پړانګو پولیس تاڼه کې اف آی آر کړی وو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچه د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې د لسنې بجې کېدونکې دي. د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
پاکستانی چارواکي وایي لنن یعنی جون د اولنې نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه وي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي. یاد دی وی چې د تورخم لارې په تیر میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غلطه د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو پلانجا د سورزو لپاره بند شوې و. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په راتلونکو میاشت کې بعد پاکستان د وزیر اعظم په بلنه دغه هیواد سفر کوي. تیر ورځ په کابل کې د پاکستانی خبريالانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت نو وړي ویل چې د افغانستان د شخړې حل سولې ده او د سولې د هر کوشش هر کله کوي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکی ریپورت کې راغلی چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی 15 بدترین هیوادونو کې شامل دي چیرته چې خلک په زور د نوي ترس په غلامۍ مجبور کول کیږي. پاکستان کې په زور ودونه او د کم عمر جنکو ودونه د نوي دور د غلامۍ په سیر ګرځول شوې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو کسانو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې لګاړو کوسکړی او تختوولې دي. د کندوز امنیه کمانډانې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون په علي آباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکو سلور گاډي ودرولې، 14 کسان یې وجلی او یو شمیر نور یې لزان سره بولي. خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې دغه عام خلک نه بلکې د امنیتي ځواکونو کسان وو. او د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي په تیر یو هفته کې لک تر لګه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړ شوې دي. د دې نوړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو څنګه UNHCR ویلي وو چې پر روان کال کې تر دې د مسبان د 2.5 زره کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړ شوې دي.
مهم خبر نمبر دا ردون کو سرز اسلام آباد ته چرته زم همکار رفت انجم زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کی.
مشر پرسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د کال 2014 مولسم د پارا د 1.5 ارب روپے ترقیاتی بجټ منظور کړي چې پکې 1.5 ارب وفاق او 1.5 ارب روپے د صوبو د ترقیاتی بجټ لپاره مختص کړي شوی دي. پرسپان لیکي چې دا اولنې ځل دی چې په قومي اسمبلی کې د بجټ د اعلان نه مخکې کابینه د بجټ منظوري ورکړه. خو د دې کال بجټ به هم د تیرو کلونو بجټ په شان وي. ادارې وایي چې اولس داتم لري چې هغه د حکومت لخوا په امروزه سیزونو سبسډي کریشی. عوام امید لري چې په بجټ کې به ټیکسونه نه لګولې کیږي او نه به ګرانی زیاتېږي. خو هر بجټ کې دا دواړه وشي. اداري زیاتوي چې سکال راتلونکي بجټ نه به هم مخکې د پېټرول مصنوعاتو قیمتونه زیات کړي شي چې د کوم لوجه به نه صرف د ترانسپورت کرایا نه زیات شي بلکې نور سیزونه به هم ګران شي. اداري وایي چې موجوده حکومت په خپل دور اقتدار کې یو بل بجټ بد عوامو لپاره وړاندې کوي. خو په هغه کې د عام اولس څومره خیال ساتل شوی دی د دې اندازې به د بجټ وړاندې کېدو نه پس لګولې شي. خو حکومت د خپل دعوو باوجود په اقتصادي او معاشي سیاسی میدان کے لا تروسه پوری سے کامیابی تر لاسه کړی نه دی. اداریه اخر کې وایي چې حکومت له پکا دي کې ټیکسونه نشي کومول نو ګرانه قابو کولو د پاره دی په سرکاري نرخ نامو عمل درآمد یقیني جوړ کړی او په دې کې صوبائی او ضلعي حکومتونو له خپل کردار لوبول پکا دي. د تر څنګه حکومت د خپل اضافي خرچې کمې کړي او د اولس په خیر خیګړې دی ولګولې شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا پر ډرون حمله کې د افغان طالبانو امیر ملا اختر منصور د وجنې او د نوي مشر ولې د ټاکنې وروسته د ګل پورس د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سفارتي کې چړومبې رابطه وشوه. چې پکې په دې خبر اتفاق وکړل شو چې افغان امن عمل تسلسل به په هر صورت کې برقرار ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د مشکلاتو باوجود په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، خو د افسوس خبره دا ده چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه نه دي او په مختلفو موقعو د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. په کار خو دا ده چې دواړه ګاونډي اسلامي ملکونه د یو بل لاسونه جوړ شي چې په سیمه کې امن راشي او دواړه ملکونه ترقی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت د 2 ارب ډالر نه زیات نه دی. په کار خدا ده چې دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت زیات کړي چې د دواړو غاړو ولسونو ته روزګار زیات موقع په لاس ورشي. ورځپاڼه په آخره کې لیکي چې پاکستان او افغانستان له پکا دی چې خپل ځمکه د یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرېږ نه دي، نه صرف ترهګرې خاتمې بلکې د سیمې د امن او خوشحالۍ لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ګټه په امن کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون په پاکستان کې د امریت او جمهوری حکومتونو سفر ته کتنه کړې ده. بل خوا رویټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې بدامنۍ او هلته د کډوالو د حالاتو په اړه لیکلي دي. د دواړو لیکونو مهمه برخه د انیسا اجمل نو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په 2008 کال کې داتو کالو پوزي مشرواله واک یو جمهوری حکومت ته انتقال شو. دا په پاکستان کې په دریم ځل یو پوزي حکومت خپل واک جمهوری حکومت ته سپارلې و. مقاله د 2008 کال د انتخاباتو په اړه لیکي چې د یادو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو پر مهال تر ټولو بده پیښه په 2008 کال کې د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو وژنه وه. د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د واک واګې د هغه خاوند آصف علي زرداري لاسته ورغې. مقاله لیکي خو بیا په آصف علي زرداري د درغلیو د تورونو وروسته د بېنظیر بټو سیاسي حریف او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته په واک کې د راتلل لپاره لاره هواره شوه. د مقاله په خبره که څه هم نواز شریف یو مثالي سیاستوال نه و، خو د پاکستان په دریو صوبو کې د اکثره خلکو لپاره ځکه مننونکی و چې د درغلیو ناپاکه د یو سیاستوال په سترګه ورته کتل کېده. الجزیره ټلویزیون لیکي د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د پاکستان خلکو لپاره نواز شریف یوازې یو باوري قومي لیډر پاتې شوی. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي د بخښنې نړیوال سازمان د نه پورس په یو ریپورت کې ویلي دي چې په تیرو دریو کالونو کې په افغانستان کې د جګړو له وجې د هیواد دننه د افغان کډوالو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی دی او دا شمیره 2 چنده لوړېدو سره 1.2 میلیونه ته رسیدلې ده. یادې ادارې خبرداری ورکړی دی چې د ژوند بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې د افغان کډوالو ژوند ته خطر پېښېدلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې وروستیو کالونو کې د نړیوالو ادارو پام او مرستې نورو هیوادونو ته د ورکولو رستو د زیاترو افغانانو ژوند سخت شوه دی. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو رستو په دا هیواد کې بد امنۍ زور اغیستې دي او په 2001 کال کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو لخوا طالبان د واک لري کولو را پدې خو دا مهال په افغانستان کې طالبان ډیر مضبوطه شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د ادي کولو په اړه د روسی چارواکو د وروستیو سرګندونو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د ترکیه او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یو جټ الوتکه د ترکیه په فضا کې وشتل شوه خراب شوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه ودرېدلې ده. په دغه اړه نور تفصیل د فرشته جرالزی په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د دیکول لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د دیکول لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبري اعلان ته وویل مسکو له انقره سره خپل شی اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړی ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی کنه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي.
د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقرې د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیې پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د جهادي او وسلوالو تنظیمونو مرکز په جنوبی پنجاب کې دی. په دغه اړه د راپور مهم ټکی د نوریاس نوري نور.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب او جذب لپاره خو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکر جنگوي په تیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حمله مسؤل بلل شوی او لشکر جنگوي هم چې فرقه ایش خړو ته لمن وهي د لاهور په ورستۍ حمله کې په لاس لرلو تورن شوی ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوی. د نړیوالو کرکچونو ډلوي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګون او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د شاتمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا لمنځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاد توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوی او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته په خوا د زغم وړې یوې ټولنې په توګه قتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تیرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تیره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزوري ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزی او تر روسي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشټوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوي او د حکومت بې کفایتي د غراز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډیر نفوذ برخمن شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د بشری قانون لپاره کارکونکي وی استرالیا مشت ادارې واک فری فاونډیشن په نړۍ کې د غلامۍ په اړه خپل نوې سړن خبره کړې ده. دغه سروې چې د یو سل وش په ته هیوادونو درجه بندي پکې شوی وای چې دا وخت په دنیا کې شپږ سل ویخ ملیون خلک د غلامۍ ژوند تیری. ملیحا مرزاده د راپور مهم ټکی وړاندې کړي.
په نړۍ کې د غلامۍ په اړه دریمه نړیواله سروې چې د نهې په ورځ خپره شوه وایي چې په نړۍ کې خواوشا شپږ سل ویخ ملیون خلک د غلامۍ ژوند تیروي. د 2018 کال د غلامۍ نړیواله څیړنه چې د وقف فری فاونډیشن په نوم د بشري حقونو یوې آسټرالیا میشتې ډلې خبره کړه، وایي هندوستان هغه هیواد دی چې پکې د غلامۍ ژوند تېرونکو شمېر تر ټولو زیات دی. د سروې له مخې بیا په شمالي کوریا کې غلامي تر ټولو زیاته ده. په دغه سروې کې ویل شوي چې د یوې اندازې سره سم 45.8 میلیون خلک په څه ناڅه ډول د غلامۍ په یوه جدیده بڼه ژوند کوي. په دغه پیمانه کې د 1.8 هیوادونو درجه بندي شوې چې د آبادۍ له تناسب سره د غلامۍ اندازه پکې لګول شوې ده. په دغه څېړنه کې شمالي کوریا، ازبکستان، کمبوډیا، هند او قطر د آبادۍ له تناسب سره هغه هیوادونه ښودل شوي چېرته چې غلامي تر ټولو زیاته ده. بیا هند، چین، پاکستان، بنگلادیش او ازبکستان په جدید شکل کې په مطلق ډول د تر ټولو زیاتو غلامانو لرونکي هیوادونه دي. په دغو هیوادونو کې د هغو مصنوعاتو په جوړولو کې له مزدورانو نه په ډېر کم اجرت کار اخیستل کیږي چې د مغربي یورپ، جاپان، شمالي امریکا او آسټرالیا بازارونو ته لیږدول کیږي. هغه هیوادونه چې د آبادۍ له تناسب سره پکې تر ټولو کمه غلامي ده، لکزمبرګ، آیرلینډ، ناروې، ډنمارک، سویټزرلینډ، آسټریا، سویډن، بلجیم، امریکا، کینیډا، آسټریلیا او نیوزیلینډ دي. د دغو هیوادونو اقتصاد مضبوط دی او د حکومتي ګامونو له پلوه تر ټولو ښه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې د غلامۍ د جدید شکل خلاف تر ټولو زیات ګامونه پورته کوي، نیدرلینډ، امریکا، بریتانیا، سویډن، آسټریلیا، پرتګال، کرویشیا، سپین، بلجیم او ناروې دي. په دغو هیوادونو کې سیاسي لیوالتیا زیاته او وسایل کافی دي. بیا د دې برعکس شمالي کوریا، ایران، اریتریا، هانګ کانګ، مرکزی جمهوری افریقا، ګینی، کانګو او جنوبی سودان هغه هیوادونه دي چې د جدید غلامۍ خلاف تر ټولو کم ګامونه اخلي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد دفاع پاکستان کونسل په بلوچستان کې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وجل شو پر ضد د مظاهره اعلان کړی دی. څو کاله وړاندې جوړ شوی دغه اتحاد د یوې اوږدې چوپتیا وروسته په داسې حال کې بیا فعال شوی چې د ډرون برید په سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې اغیزمنې شوې دي. په دغه اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
په دفاع پاکستان کونسل کې شاوخوا ډیر شګوندونه چې پکې زیاتره مذهبي دي شامل دي. دغه اتحاد هغه وخت جوړ شو چې کله په 2011 کال کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاکستان پر دوو فوجي پوسټو برید وکړ. له دې پیښې وروسته اسلام آباد د ناټو لپاره د سامان وړلو لاره بند کړه او دفاع پاکستان کونسل د هیواد په کچه لاریونونه پیل کړ. خو چې کله واشنگټن پر دې پیښه بخښنه وغوښته او د پاکستان او امریکا تعلقات عادي شو، نو دفاع پاکستان کونسل هم خاموش شو. خو اوس چې په بلوچستان کې د سوي امریکایي ډرون برید پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې شوې، دفاع پاکستان کونسل بیا رافعاله شوې او د دې اتحاد مشر مولانا سمیع الحق په وینا دوی به د ډرون بریدونو پر ضد د راتلونکي یک شنبه پر ورځ مظاهره کوي.
موږ اوس په اوله مظاهره ده په اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې. موږ خیال لرو چې رمضان کې ډېر مشکلات دي، لیکن کوشش وکړو چې رمضان کې هم دا سلسله جاری وي.
دفاع پاکستان کونسل د احتجاج دغه فیصله د دوشنبه پر ورځ د یوې غونډې پر مهال وکړه. مولانا سمیع الحق غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت تنقید وکړ چې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وژل شوی وو پر ضد یې له واشنگټنه احتجاج ونه کړ. خو نوموړي د فوج مشر جنرال راحیل شریف وستایلی چې د پونا د بی پایلټ الوتکې په حمله سخت غبرګون وښودلی. د مولانا سمیع الحق لخوا پر حکومت تنقید او د فوج ستاینې ته په کتو سره د دفاع چارو پوه عائشه صدیقه په شان ځینې پوهان فکر کوي چې دفاع پاکستان کونسل د ریاست په اشاره یو ځل بیا فعالیت شروع کړی دی.
په اصل کې دوی دا پیغام ورکول غواړي چې لمونږ سره دغه قوتونه شته چې منظم هم دي، خو هم بل لور ته دا تاثر هم ورکوي چې دوی د ریاست په لاس کې نه دي، بلکې خپلواک دي او دوی غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي او ډرون بدون ودرول شي.
خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکری بیا وایي چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا حکومت ملاتړ نه لري، بلکې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ له رامنځته شوي کړکېچه ګټه پورته کول غواړي.
د پاکستان حکومت د ډرون برید په اړه یو دریځ خپل کړی دی او وایي په کار نه ده چې حمله وشي، ځکه له دې سره د سولې عمل له منځه ځي. نو له دې ماحوله په ګټه پورته کولو سره دفاع پاکستان کونسل فکر وکړ چې راځي موږ هم یو څه فعالیت ښکاره کړو. دوی چې کومه خبره کوي هغه د پاکستان حکومت او پوز هم کوي، مونږ تل لیدلې چې کله هم حکومت او پوز یو خاص سوچ خپل کې نه دوی لدې په ګټه خصوص سره پکې د ځان لپاره لاري لټي. دوی له حکومت یا پوز سره مخامخ ټکر نه وهي سربېره پر دې چې پر ځینو خبرو یو سره اتفاق نه وي.
کراچا مولانا سمیع الحق پخپل هم دامنی چې پر د تور دی چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا استخباراتي ادارو په اشاره جوړ کړی خو د پونه د خبره بیخي ناسمه ده.
مجبور فوج نه کوي او سیاستدانان نه راپاسي. ما ته خلک وایي دوی پسې شاته ایجنسۍ دي، نو ما د ایجنسو کار خو شاته نه دی کمینو را مخامخ دي چې مخکې دي چې مونږ ته څه غواړي. مونږ اسم هغه مقصد دی ملک بچکول غواړو، که اوکنه ملک بچکول غواړي نو راځي زمونږ کمانډ دی زمونږ پر تلین پاتې کېږي. په دفاع کې مونږ شل شرمېږو که فوج زمونږ قیادت کوي او مخې ته ځي، نو مونږ به کوشش کوو کون ورپسې شي.
اوس چې دفاع پاکستان کونسل د ډرون بریدونو په اړه د احتجاج نوې لړۍ اعلان کړي، ډاکټر عائشه صدیقه او ډاکټر حسن عسکری فکر کوي چې شایي د دوی فعالیتونه د پاکستان په داخل کې یو څه اثر ولري. البته د دوی په وینا دا به امریکا د سیمې په اړه خپلې تګلارې بدلولو ته مجبور نه کړي.
د پاکستان او امریکا اړیکې په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دغه موضوع زموږ همکار عبدالحی ککړ د پاکستان د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې ده او په سر کې د پوښتلي چې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې خنډونه څه دي.
فلحال چې کوم د افغانستان مسائل دي دغه حاوی دي، کو تاسو دغه ته ګوره لکه چې اف 16 چې کوم الوتکې دي جنگي پاکستان ته چې متصل ورکو دا وی چې کوم کانګرس ته هغه د دې فامیل لپاره تیار نه دي. دا چې اقتصادي چې کوم امداد دی هغه باندې هم ډېر شرایط لګولې دي، او زه نه ګورم چې دا داسې شرایط چې پاکستان به فورن منل ته تیار تعلقات او کې منفي اثر راغلي دي.
اکثر په دې د دوی په تعلقات کې لوړې جوړې راغلي وي. ستاسو په خیال باندې دغه ځل به هم دغه تعلقات دې سمېدو طرف ته راسي کنه نه به شي سم؟
کول اخته لاړ نشي کنه نو ستاره بخته نه دي. که تاسو د کال پیزش په تم دغه چې وګوره د پاکستان او د امریکا تعلق ډېر زیات خراب دي. پاکستان دا د هغه د موسه دفاعي معاهدې دي او چې کوم د پیزش په تم کال جنگ او هغه چې امریکا پاکستان سره مدد هم نکړه، بلکې پاکستان باندې د فوجي امداد هم پاکستان باندې بند شو. د افغان جنگ کې دا تعلقات نږدې شو، بیا وروسته بیا ښکته شو. نو دوی چې دا راځي خو یو سطح نه دا ښکته نزی، ځکه چې د دواړو ملکونو یو بل ته ډېر ضرورت دی.
خو اخیری پوښتنه دا چې بریګیډیر صاحب، ستاسو په خیال باندې امریکا یا واشنگتن چې د افغانستان مسله څنګه حل کول غواړي، پاکستان به هم هغه خپل افغان پالیسی ورته بدل کړي کنه؟ ځینې راکړه ورکړه به کېږي چې واشنگتن په درځینو خبرو تیریږي.
مخکې د شپږ میاشتې خبرته مخکاري چې کوم د افغان مسلې چې کوم امریکای غوښتل یا موجوده افغان حکومت په کابل کې چې کوم یاري غوښتل دغه کې څه پېښ راځي او افغانستان چې کوم بیا مایوسه شوی دی، ځکه چې دا اوس د سوړ لخیز غونډه شو په اسلام آباد. هغه ته خپل سفیر راولې د افغانستان نه سوګلان دغه ادم دلچسپي ده. د امریکای زما خیال دی چې په فل حال دغه کې هغه یې په پتره چې له خبرو تر اوسه داسې دغه نه جوړیږي او وخت نه دی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مبجو په تکراری توګه اوریدای شي.
دویشکرن احمد موسی سالار د بنیر او ملکن په پوله پروت کینګر کلې کریو سیدون کې دی او کراچۍ ته د سترګو د علاج په غرض راغلی دی. د ماشوم مولینې سترګي بیناوي خو د یوې سترګې نظرې د ډاکټرانو په اپریشن کې خراب شوی او د دویمې نظرې په کال 2009 کې ختم شوی دی. د شاوخوا وکړه علاج وروسته هم د سترګو نظر بیرته نه دی راغلی او ډاکټران ورته د بهر د علاج مشورې ورکوي خو دوی د دغه وسنه لري. دغه احمد موسی سالار خبرې او د شاعری اور
د زړه په ویرانه کې می جوړ شور نشي جانانا، نور ستاد محبت را پوری ور نشي جانانا. تصویر را لرا کو هر کې دایره ته ویل د کلی په لوګو کې در نتور نشي جانانا.
دا غږ او شعرونه د ځوان شاعر احمد موسی سالار دي. څوک چې د سترګو بینایی نه لري دی وایي چې د 2009 میلادي کال راهسې په کراچۍ کې د یو ډاکټر نه د خپلو سترګو علاج کوي او تر دې دمه یې څلور اپریشنې کړي دي، خو بینایی یې بیرته لا نه ده راغلې.
کله نه چې زما نظر ختم شو مالته کې یو ډاکټر ته وښولو ما په پېښور کې، هغه زه کراچۍ ته پورې کړم. دلته کې کراچۍ کې یو حشمانی نومي هسپتال دی، هغې کې د ډاکټر محمد ادریس تیرے پر کڑوں، هغه زما دلته کې علاج شروع کو. هغه نو وخت یو دوه ډاکټران نور دوه کتل مغی تیرے پر شوم، خو هغه چې دا دغه ډاکټر کوي تقریبا هغه د یو اپریشن 2.5 لک روپۍ اغستلې وا. تر اوسه پورې زما څلور اپریشن شوې دي په دغه هسپتال کې او دغه علاج هلته روان دی، د 10-12 لک روپۍ پورې لګېدلې.
سالار د وړوکوالي نه شاعري کوي، خو د 2009 نه وړاندې لیکلي مواد ته ورک شوي او وایي چې اوس کله شعر لیکي نو په خپل موبایل کې یې خوندي کی. دې سره سره د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ورته د ځوان شاعر په توګه یو جایزه هم ورکړې شوې.
د 2009 نه وروسته چې ما کومه شاعري کړې ده هغه زما سره محدوده ده. شعر چې کله ما ته راشي یا آمد وشي نو په خپل موبایل کې د ځان سره ریکارډ کوم، او بیا زما د تره زوی دی سید الرحمن هغه مال لیکي او مال یې سنبالوي. هغه دلته کې په بنیاد کې د یو تنظیم سره تړون لرم، هغه تنظیم ته څه پامونه راغلي چې شاعران دې دا ډک کی چا سلیکشن وشي، نو ما هغه لپاره پام ډک او ولېږلو مې، او پای کې زما سلیکشن وشو. نو کوم چې هلته کې یوت ایوارډو هغه ما ته میلاو شو د ثقافت کی زندہ امین نوم سره، او هغه ما په 2014 کې ترلاسه کو.
د غزوان شاعر وایي چې پلاری استاذی کوي او تر خپل وسه هڅه کوي چې علاج وکړي، خو که د پاکستان د ننۍ علاج ممکن نشو نو بیا به د لپاره د سترګو علاج کول ګران شي.
او په پاکستان کې چې کوم حد پورې ممکن نه، نو تقریبا د دې علاج چې دی زما پلار وایي چې انشاءالله دا موږ به پورته ولې موږ به کولی شو. پاکستان نه بار شو نو کېدای شي بیا موږ نشو کولی. ما ته ډاکټرانو وینا کړې ده چې په مختلف ملکونو کې امریکا کې او داسې یو څو نو ملکونه دي چې پای کې ادي اپریشن روانې دي.
احمد موسی سالار وایي چې د مطالعې شوق لرم او اوس هم د پښتو مجلې ګوري. دی وایي چې اوس ورته پلار د پښتو کتابونه او مجلې لولي او دی اوري، خو هیله من دی چې یو ورځ به بیا په خپل دغه کتابونه او مجلې لولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
راپور مورد اردن کوم دې سر زمنګ سر د خبرونو وخت پای تر سی روانو خبرونو کې زمون نورمال کې راځي. د لړۍ به تر مزګر شپږو بجو پورې دوام لري. د سر د خبرونو نه خپل قرب شاین بنیر له اجازه ورکې هر چرته چې خاط د باد او پرېلو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما، کله سترګي توربما، کله سترګي توربما، کله شونډي خلوما. زیم ناس زال جانان یو تصور کې پہار کی درڑا بسری پی ماں ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو، دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو. سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں. خیشت نظر او خیال دی را کړو د سرور په سر توفان کې دکړه ډوبالو ګرما د یو غم د ویش پاتې چړت پټ تیارو کې ناستو د یو غم د ویش پاتې چړت پټ تیارو کې ناستو رو رو پټ مې زړه تراغه لک مار د ښکار په سما سیم ناس سال جانان یو تصور کې جوړب مان سیم ناس سال جانان یو تصور کې جوړب مان شو غنی خپل مسته او